د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دی او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. درنو اوریدونکو، خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په سمنګان کې ورستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. د میمنې ښار په یو جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولی، او د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د فاریاب د ولی ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه میمنې ښار ته نږدې په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
این ادای نماز عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، یم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از اینکه تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
ده ده برید مسئولیت تر اوسه کومی دل ندهی منالای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د تورونو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شویل دي په دې پروژه کې د فساد اداره دوي، خو وایي دا موضوع به د پلټنې عالی ادارې او لوی څارنوالۍ ته واستول شي. له بلې خوا د افغانستان د روڼتیا د سازمان اجرایه رئیس اکرام افضلي ازادۍ راډیو ته وویل ځینې پوښتنې شته چې خی په دې سفارت کې د دیوال د جوړېدو په پروژه کې فساد شوی. ښاغلی افضلی زیاته کړه
حکومت باید چې داسې یو پلاوی وټاکي چې په رڼا توګه باندې دغه موضوع وڅېړل شي، او که چېرته په دې کې فساد ترسره شوی، کوم کسان چې په فساد تورن دي یا په دې کې لاس لري، هغه باید د جدي تعقیب لاندې ونیول شي.
پژواک خبری آژانس په لومړي ځل د جولای په 11مه نیټه راپور ورکړ چې په واشنگتن ډی سي کې د افغانستان سفارت د اویا متره دیوال د جوړولو لپاره د یو شرکت د $80,000 غوښتنه رد کړه، او دا کار یې د یو بل شرکت په وسیله د $1,950,909 په لګښت بشپړه کړه. لاسا د رادیو خبرونه اوریدي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې وروسته له هغه د پاکستان د هوایي شرکتونو د خوندیتوب درجه راټیټه کړه چې د پاکستاني پیلوټانو په اسناد کې د تقلب په اړه اندېښنې راپورته شوې. د امریکایي ادارې په هغه پریکړه کې چې پر خپل ویبسایټ یې هم خبره کړې ده منلې چې پاکستان نړیوال معیارونه په پام کې نه دي نیولي او د هوایي چلند د خوندیتوب په درجه بندۍ کې په دوهمه درجه کې راځي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو موضوع وروسته له هغه رابرسېره شوه چې تېره میاشت په پاکستان کې دریمه الوتکه هم نسکوره شوه او په دې پسې د دې هېواد پارلمان د پیلوټانو د اسنادو په اړه څېړنې پیل کړې. د ایران د پارلمان یو بل غړی هم د کورونا وایرس له کبله مړ شو. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دولتي خبري اژانس سیسنا د راپور په اساس خبر ورکړی چې د 95 کلن عیسا جعفری مړینه پرون د جولای په 13 نیټه تایید شوه. فاطمه رهبر او محمد علي رمضاني د پارلمان دوه نور غړي مخکې تر دې د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. په اپریل میاشت کې د ایران د پارلمان د مشر علي لاریجاني د کورونا ټیسټ هم مثبت وخود خو بیرته روغ شو. د ایران د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې نږدې 2,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله له 15,000 زیات کسان مړه شوي دي. او د بالیوډ سینما د فلمی ستورو مینوالو د دوشنبه په ورځ د امیتاب بچن او د هغه د کورنۍ غړو ته چې په کورونا وایرس اخته شوي دعا وکړه. د امیتاب بچن یوې مینوالې دیوتی ساتندرا تیوارا پرون دوشنبه په کلکتا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای موږ امیتاب بچن او ابیشک بچن ته د هاون یا د شمې بلولو په مراسمو کې دعا وکړه ځکه دوی په کورونا وایرس اخته شوي دي. نو موږ دعا وکړه چې دوی روغ شي. واویا کلن امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن له هم په روغتون کې دي او د امیتاب نګور ایشوریا رای بچن او اته کلن لمسی چې هغوی هم په دې ناروغۍ اخته شوي دي په کور کې په قرنطین کې دي. لازده ای رادیو زموږ غږ اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سمنګان کې د پرونی ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبان ومنه. ارک او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د برید په کلکه غندلی. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی برید یو ځل بیا د دې خبرو د خنډ او زیانمنېدو اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړه لوري هم حکومت او هم طالبان باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کمه شي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره شي او دواړه لوري په خپلو کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو له هغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل و چې دا د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمه چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لس تنه امنیتي ځواکونه پکښې ووژل شول او د ملکیانو په ګډون لسګونه نور کسان ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغه ډله ییز برید مسؤلیت واخیست، خو ورسره دا پوښتنه راپورته کیږي چې کله یوې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې روانې دي څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره سي، خو د تاوتریخوالي دوام څه معنا لرلی سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغوی په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15,000 طالبانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې که دا بندیان د فبروري د 9 موافقه له مخه ټوله خوشي سي، نو په یوه اونۍ کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. تر دې یوه ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل یوه راپور کې د طالبانو د جنګي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټون کې بولې او وایي راتلونکی واک به سل په سلو کې له دوی سره وي. طالبان د دوی د جنګي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې آرګ د جولای پر 13 د سمنګان تر برید وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او د برید یې په کلکه وغنده. اعلامیې د ولسمشر اشرف غني له قبله لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سمنګان برید او ملکي تلفات د توجیه وړ نه دي. ناټو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې لپاره یوازینی رامنځته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم قدرمن اوریدونکو په مکرې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د امریکا چاپ ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله پرونۍ غونډه کې د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې او په پیل کې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو جګړو ته اشاره کړې چې طالبانو پکې غني لاسته راوړنې درلودې. هغه وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن شک شولې و چې له وسلوالو طالبانو سره شایي روسیې مرسته کړې وي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور هغه وخت په کابل کې په ډیپلوماټیکو کړیو کې هم دا ګنګوسې وې چې د روسیې لخوا وسلوالو طالبانو ته شوبین دوربینونه او د زغروالو وسایطو ضد مهمات هم ورکول سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه جنرال جان نیکولسن هغه وخت کره اسناد وړاندې نه کړل، خو دې ټکي ته اشاره وکړه چې درې پخواني سیالان طالبان، روسیه او ایران څنګه په خپلو مشترکو ګټو کې چې له افغانستانه د امریکایانو وتل دي متحد سوي او د جګړې ډګر څومره مخشوشونکی سوی دی. شغلی نیکولسن په 2013 میلادي کال کې ازادي راډیو ته ویلي وو د ناټو مرکز ته د افغانستان د شمالي ولایتونو والیانو داسې وسلې ورولې وې چې ګواکې روسیې طالبانو ته ورکړې دي. د ورځپاڼې لیکوال وروسته د امریکا هغې وروستۍ استخباراتي ارزونې ته اشاره کړې چې په کې ویل سوي روسیې په افغانستان کې پر امریکایي او ایتلافي پوځیانو د حملې لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي او دې مسئلې په امریکا کې سیاسي رهبرانو ته ټکان ورکړی دی. هغه تورونه چې روسیې او طالبانو دواړو رد کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې وړاندې راغلي که دا له یوې خوا په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې زیاتېدل جوتوي، دا هم ښکاره کوي چې روسیه له کلونو راهیسې له طالبانو سره د خپلو اړیکو د پیاوړتیا هڅه کوي. د لیکوال د ارزونې له مخې روسان داسې فکر کوي چې افغان حکومت کاملا د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا کنټرولېږي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به دغه حکومت یوازې د خپلې بقا لپاره مبارزه کوي. بلې امریکایي ورځپاڼې سټار ټریبیون بیا په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست د پرونۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مصالحې عالي شورا ویلي چې پر ملکیانو او عامه تاسیساتو حملې هیڅ ډول توجیه نه لري او ټول اړخونه باید د ملکیانو د ځان او مال خوندیتوب ته درناوی وکړي. وسلوالو دغه حمله غرمه مهال تر یوې موټر بم چاودنې وروسته پیل کړه چې په نتیجه کې لسګونو سرتیرو، ملکیانو او وسلوالو حمله کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د سټار ټریبیون په لیکنه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی او طالبان چې په سمنګان ولایت کې فعال دي په وروستیو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. په لیکنه کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د یکشنبې ورځې حملې ته هم اشاره سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 سرتیري وژل سوي او طالبانو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو په مزار شریف څخه یو راپور واوري چې د بلخ ولایت د مرکز اوسیدونکي د حوزوي نسایي ولادي شفاخانه له ستونزو څخه شکایت کوي. ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي.
د هیواد د شمال په کچه په تر ټولو لوی روغتون کې د زژنتون د څانګې چارې د کووېډ 19 له امله زیانمنې شوې دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د زژنتون په څانګه کې نوي تنه ډاکتران په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او یادې مسلې د دغې څانګې چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون د څانګې مشره حمیده علمي وایي چې په دغه برخه کې ټول ټال دوه نوي کسانو کار کوو چې اوس په مختلفو شیفتونو یا اتوار و مرحلو که دورست کسی زیرداله کار کوی. آقل علمی وویل
اول خو کرونا یک آفت بود که
کرونا هغه آفت و چه نه یوازی ناروغان زیانمن کند بلکه در دکتران و روانی و روحی حالت یه هم صدمه ورسول و تر پختن یه راوست. لاما سر دونیوی دکتران کار کوی چه طول پا کرونا اخته شویدی. حمیده علمی زیادوی چه در کرونا در شیو لپر سخه پتی رو دره میاشو که لسکون ماشومان مره زیجه دلی دی. د ابو علي سینا روغتون د زژنتون مشروایي چې یوازې په حمل او سور میاشتو کې له 500 ډیر ماشومان مړه زیږېدلي دي او په تیرو دوه میاشتو کې هم میندو په همدې پیمانه مړه ماشومان زیږولې دي. ډاکټره علمي وایي چې د امیندوارۍ دورې ته د کورنیو نه پاملرنه او د امیندوارو لخوا د روغتیایي توصیو نه رعایت کول د مړو ماشومانو د زیږېدو اصلي علتونه دي. منګ د بشری منابع لارخه او همدارس د تجهیزات لپاره هیڅ کوم ستونزه نه لرو. یوازنی ستونزه د امیندوارۍ پر وخت د روغتیایي مسایلو ته نه پاملرنه ده چې د میند لخوا معلومات په دې تړاو نشته. په همدې حال کې د ابو علي سینا روغتون د زژنتون په څنګ کې د ناروغانو خپلوان په دغه مرکز کې د سمو خدماتو لنشتون شکایت کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه وروسته موضوع ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د کورونا وبا خای په ټوله نړۍ کې لوګه او بیوزلی لا زیات کړي. ملګرو ملتونو د خبرداري د لوګي او بیوزلی په اړه په خپل کلنی راپور کې چې د دې سازمان 15 ادارو مرسته ورسره کړې ده پرون خبر کړای دی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا شایي په نړۍ کې څه باندې 130 میلیونه کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلنی راپور کې پرون وویل چې بېوزلۍ او لوږې تیر کال په نړۍ کې 10 میلیونه کسان وځپل. په دې راپور کې چې د یاد سازمان 15 ادارو کار وړاندې کړی دی راغلي چې د نړیوال اقتصادي اړخه لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې د کورونا وبا به 80 میلیونه نور کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ کړي. د دې راپور سره هممهاله د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې په نږدې وخت کې عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل شونې نه ښکاري ځکه ډېری هیوادونو د کورونا ویروس پر وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې که خلک یو د بل ترمنځ فزیکي واټن مراعت نه کړي، په وار وار د لاسونو پرېمینځل او ماسک اغوستل له پامه وغورځوي، نو دا ساري ناروغي ورځ تر بلې لا بدتر کېږي. دغه سازمان وایي په ورځ کې تر 2.3 میلیونه کسان په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کیږي. د دې سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریسوس خبرداري ورکړي چې ځینو هغو هیوادونو چې قرنطین او د کورونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه یې کم کړي دي، اوس د دې ویروس د بیرته راګرځېدو شاهد دي. هغه زیاته کړه په زغرته ویلی سي چې په نږدې راتلونکي کې د عادي ژوند بیرته پیلول به ممکن نه وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې دا مهال په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او څه باندې 15.3 میلیونه کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د ولسی کندهاري موسیقي په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
پتر سترګ محبوبا بل د شکر کوي چې د خنجر واکې الو ان زلف یا تړلې یا مڅا کوي چې د خ
په هنر جاج کې مولا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره په هندي ټولنه کې د هنر او ژورنالیزم جاج اخسته.
د رادیو د لپاره خبرونه په کم معیار باندې سره جوړی کی او د دې سره د تخنیک برخه کوم ضعیف ای پاغه باندې سونه کار.
په فنکار برخه کې شوقي سندرغاړی بانډوال د خپل فن بیان کوي.
الله مې د زن کدن شو امان الله غازی د غم وای الونا افسو زرمان دې.
په زرپانه کې به لند کیسه بی پینی بوتونه واوري.
تر هغه ور هاخوا یو بل ډنګر کوچنی حلق هم جړل خزی وبیل رازی لسره به یو بشو.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال واوري.
زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتو بکاوه.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
ژبه سربیره پر دې چې د پوهاوی را پوهاوی په پار کارول کیږي، د کلتور د ساتنې، د علم د لیږد او ورځنیو چارو د ښه پر مخ بیولو لپاره یو داسې پدیده ده چې هر انسان ورته اړتیا لري. په نړۍ کې شاوخوا شپږ زره ژبې ویل کیږي چې ګڼې د تغییر په حال کې دي. ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او ځینې نورې بیا بدلون مومي او پرمختګ کوي. استاد پوهاند حبیب الله تګی وایي چې ژبه ده چې انسان د پرمختګ او باور جوګه کوي، نو د خپل پرمختګ او باور لپاره خپل ژبه ژوندۍ وساتي او د ژبې ژوندۍ ساتل زموږ د هویت ساتنه ده. په همدې هیله د پښتو ادب غوښنه برخه ولسی ادب دی او ولسی ادبیاتو زموږ د تحریری ادبیاتو پر ښکلا ځانګړی اغیز کیندلی. په همدې دود ولسی هنر مهم لنوي او مهذب شوي هنر چلا خوند لري. کندهاری موسیقي نه یوازې دا چې په خوای په کندهار کې ځانګړي مینوال لرل، بلکې په اکثره پښتون کول کې اوریدونکي درلودل. خو د زمان له پرمختګ او ټکنالوژي له امیدا سره د کندهاری موسیقي مینوال کم شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی په اړه راپور برابر کړی.
دا د هغه سندرغاړي غږ دی چې لږ موده مخکې یوه فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅه شول. عبیدالله کنداری. د کندهار یو تن فیته خرڅوونکی دین محمد چې له نږدې دي شکرون رئیس د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي، په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزر یو عبیدالله دا واسطه او نور پټم ساده اوس خرڅ سولې د بیپټ تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب دوه نیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری په خواني شو کې په واسطه کې خامہ خا زنه اولاد پټل لرم.
فیته پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د مسکی په بازار کې د ایم پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د دپوینا د لوړ قیمت فیته ورسره وس همستا خو یوازې د ورځې 300 افغانۍ سودا کوي. د کندهاري اصلي مسکی فیته خرڅونکو وای د میموري او ایم پی 3 درا تک سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسمه او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان وسط کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لپاره ورزم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سوه افغاني وکړو.
Need the bangu chan
د شپږو سندرو یو فیته چې مخکې به یې زرګونه افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارډ کې له 1.5 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر لږ ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نکچې دغه اوس د اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خپرې په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د هنرمند قدر دلی نسته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 15 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې وراچوي. هغه وایي 2 GB میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډېره ده.
د ورځې دا ډېر کوم دغه 45 تنه د کومه غزلی وراچوم، به تصویره غزلی ډېر خلک خوشي یا کندارې دا مکورې او بیدلاجانو دغه ډېر خلک خوشي وستا اردو خن نه کی.
د کنداري سندرغاړي عبدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وای د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنوي د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وای تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کارونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه دا شراغلي دي، کپلانې دي یس ګام نه دی اخیستی، صرف نائب برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونې خپرېږي، د امرخیل دي، د پلانې دي. زموږ رجبخ په جلال آباد کې نه خپرېږي مثال، نو دا زموږ د رسنۍ کمزوري ده که نه ده؟ که داسې دا ملک ملی دی زمام چې ملی دی، نو زموږ رجبخ بیا ولې په جلال آباد کې خلک نه خوښي او خلک یې ولې نه اوري او رسنۍ ولې نه کوي؟
سمه د مخکې د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د کندهاري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی و، خو ډېر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د عامو خلکو په واک کې هم ده چې د خپلې موسیقي د اورېدلو ذوق پیاوړی کړي.
د آسیایي هیوادونو کلتور، فرهنګ او هنر نږدې اړیکې لري، ځینې سره ورته او ځینې ډېر لږ توپیر لري. اکثر افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي. زیرک فهیم هم هغه افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې په هندوستان هیواد کې د کنورجن ژورنالیزم په برخه کې ماستری اخیستی. دا چې هندي ټولنې د هغه په لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو کې څه بدلون راوستي، په نننی هنر جاج کې مولا نوموړي سره مرکه کړې.
هنر جاج
ډیره مننه فهیم صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او دلته راغلی. د لومړی پښتنې په توګه تاسو خو لیسانس دلته په افغانستان کې کړو او بیا د ماسترۍ لپاره لاړې د هندوستان هیواد ته. ستاسو په شعر او شاعرۍ، ستاسو په لیکوالۍ د هندي ټولنې تاثیر څه بدلون درک راغی؟
بدلون خو ډیر زیات راغی، ځکه چې زه په عملی برخه کې وم، ما په تیوریک برخه کې ډیر څه چې زما ورسره راشه درشه نه وای، ما ته پکې معلومات نه و، هغه پکې حاصل شو. د ژورنالیزم د ادبیاتو له لحاظه هم ډیر بدلونه، ځکه هغه ادبیات چې په ژورنالیزم کې ما کارول یا مثلا زما په ماحول کې یا زمونږ کوم کول کارول، د کنټینټ یا د محتوا له لحاظه د منځپانګې له لحاظه هغې کې هم ډیر بدلون راغی، ځکه کله چې سړی په تیوریکه برخه کې د عملي کار سره د ماسټرۍ دوره کوي نو هلته هغه ته معلومیږي چې خبر کې څه شی ډیر زیات مهم دی. یا مثلا په ژورنالیزم کې نور څه ابتکارات دي چې مونږ نه دي کړي، نو دغه ټولو شیانو سره نوې نوې آشنایي و زمونږ، یعنی تر یو اندازې پورې ورنه خبر درلوده اما آشنایي هم ورسره ډیره زیاته کمه وه، یا مورد د استعمال ډیر زیات کم و. مثلا ډاکومنټري په افغانستان کې ډیر کم په دې برخه کې کار شوی دی یا کیږي، اما هلته مونږ زده کړل چې ډاکومنټري وایي څه ته او جوړیږي څنګه.
فهیم صاحب راځه دغه بحث په دوو برخو ویشو. یو دا چې هغه ستا هنري برخه ده چې ته لیکوال وې، شاعر وې، هندي ټولنه یوه هنرمند ټولنه ده، ستا په لیکوالۍ او شاعرۍ د هندي ټولنې اغېز، او بله برخه یې د ستا یو ژورنالیست وې دلته په دغه سیمه کې د کار کوو په بېلابېلو ادارو کې کار کړی. دویم ستا د ژورنالیزم په برخه یې تاثیرات په شعر او شاعرۍ او په لیکوالۍ ستا څه تاثیر و د هندي یوې هنرمندې ټولنې؟
په د هندوستان ادبیات او هنر دا ډېر زیات ځانګړنې لري، او ځکه خو د دوی هغه کوم مینوال چې دي هغه هم ډیر سمارټ دي، یعنی ډیر پوه خلک دي او ډیر زیات دي، یعنی د هند هنر د هند تر احاطې پورې یا د هند تر سرحداتو پورې محدود نه دی. په ډیرو هیوادونو کې دغه هنر کتل کیږي. د امیر خان وروستی فلم دنګل تر ټولو ډیرې پیسې په چین کې ګټلې وي، یعنی هلته هغوی ځان ته خپل مارکیټ پیدا کړو. په ادبیاتو کې ډیر زیات بدلون د هغې نه وروسته راغی، یا مثلا زه ورته متوجه شوم چې هلته د ژبې په اقتصاد باندې ډیر زیات فوکس وي. مثلا هغه ډایلوګ چې ته لیکې، یا مثلا یو 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 څه لیکې د هغې منځپانګه هغه په څومره کمو جملو کې او په څومره هنري ډول باندې بیانولی شي، دغه د ژبې اقتصاد چې دی دا ډیر زیات مهم رول لري. مثلا مونږ لس پروګراف لیکو هغه په څلورو پروګرافونو کې ځای کولی شو او په هنري ډول یې وړاندې کولی شو. بل د دوی دغه تړاو د یوې جملې د بلې جملې سره دا د هند په ادبیاتو کې ډیر زیات قوي دي. مثلا تاسو اکثر ډرامې یا فلمونه یا مثلا نور ګوري چې یو ډایلاګ د بل سره ډیر زیات تړلې، هغه لیک چې دی هغه خپل یو منطقي تسلسل لري، د یو ځای نه بل ځای ته خیس پکې نه وي، خیس په داسې ډول وي چې جم پکې نه راځي، یو کنټینیوټي وي، یو یو بل پسې ور پسې والی، بیخي ټچ وي او قط وصل نه راځي. مثلا لکه د زړه د ګراف هغه درزارې چې کله انسان هغه کومه حالت ته ځي هغه قط وصل کیږي، اخره کې قط وصل شي. لیکم هم دغه شانتي په لیک کې یو تسلسلي چې هغه تسلسل ونه تړل شي په منطقي لحاظ تاسو ته بهتره معلومه ده، هغه به خرابې کوي. یو بل هغه څوک چې لیدونکي دی یا اوریدونکي دی هغه ته هم خوند نه ورکوي. په ژورنالیستیک لحاظ هم دغه شانتي. مثلا مونږ دا زده کړل چې د رادیو لپاره خبرونې په کم معیار باندې سړی جوړې کی، او د دې سره د تخنیک برخه کومه ضعیفه یې په هغه باندې څونه کار وکړي. مثلا د رادیو ډاکومنټري شولا چې په افغانستان کې بیخي یعنی ویبا خمانه دی اوریدلی، یا مثلا نور داسې پروګرامونه چې په ژورنالیزم کې هم داسې په شاعرۍ کې زه خو خپل په دې وروستیو کې ډېر شعرونه نه لیکم، اما شاعری ډیره زیاته ټاپه ده. د افغانستان شاعری هم ښه ده، خو زمونږ استاد د شاعری یو مشکل په تیرو کلونو کې دا و چې مونږ هغه څه چې ویل هغه نه و تجربه کړي، هغوی هغه څه چې ویل تجربه کړي دي. مثلا په عشقي شاعری کې یا په غنایي شاعری کې کله چې یو شاعر د یو جنۍ یا د مثلا د خپل جانان د حسن تعریف کوي، نو هغه چې عمل نه تجربه شوی داغه تعریف ډیر وچ کلک راځي. زمونږ استاد په پخوانیو شاعری کې هم دا ستونزه وا، اوس د غزوان کول چې ښه شاعری کوي کېدې شي چې مثلا هغه سنفانی یو فیلینګ وی کنه، ځکه په پانتون دوره کې ور سره یا مثلا دغه نو دا یو دغه لري، اما په خو لګ مشکلو. نو د هند په شاعری کې دغه څه نشته، د هند شاعری وچ کلک نه ده. یا مثلا په ټوله کې اردو شاعری کنه، د اردو شاعری هم همدغه شان ان بار شو سی دوستی اچھی نہیں فراز کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر.
په عموم کې کچیر تا موږ تاسو پرتلنه وکړو، غم د ادبی دایرو پرتلنه وکړو، د افغانستان او الت څه توپیر به پکې هلته ولیدل شي؟
توپیرونه خو ډیر زیات دي. یو خو د دې لحاظه توپیر دی چې د افغانستان او د هغې ځای د خلکو یعنی هغه کوم مارکیټ چې دی د دې شیانو دپاره، هغه مارکیټ چې د شاعرۍ دپاره په هند کې دی یا مثلا په اردو ژبو هیوادونو کې، مثلا په پاکستانی ټولنه کې، هلته هغه مارکیټ چې دی دلته دا مارکیټ کمزور دی نسبت هغې ته، ځکه هلته ډیر خلک د شعر و شاعری سره چې څومره مینه لري یا مثلا شعر و شاعری څومره خلک اوري او په کوم ډول شعر یې، هغه خو بېله خبره ده، دې ځای سره فرق لري. موږ او تاسې یو نه وروسته پاتې ټولنه به ورته نشو ویلی، په مخ د پرمختګ ټولنه یو، او ډیر خلک یا ورته لاسرسی نه لري، یا تعلیمي مسله ده، یا سراتیرشه ناخوښه دي، یا مثلا داسې څه نشته دی چې ډېر دې سره ونخلی. نو فرق هغه د مینوالو لحاظه هم ډېر لري، د محتوا له لحاظه زمونږ دا اوسنی کل یا نوي شاعران چې دي دا ډېره ښه شاعري کوي، داسې نه ده چې زمونږ شاعري ډېره زیاته کمزورې ده، خو د هغوی هم ډېره قوي ده، د هغوی شاعري ډېره قوي ده. نو امید شته دی مونږ او تاسې به هم ورسېږو، ځکه چې مونږ او تاسې نوي هغه څه تجربه کوو چې هغه مونږ عملي ژوند کې ګورو په شاعرۍ کې. مونږ او تاسې د شاعرۍ هغه تېره دوره چې وه خو یوازې هغه معاصرې دورې یا مثلا زمونږ ته معاصر خلک چې دي په هغې کې اکثره دغه حماسي شاعري وه، ځکه هغه ماحول نه ډېر زیات متاثره وو همدغه شینه، یعنی اتلولی او دغه شینه ده د میړانې به مونږ به کې یادو.
هلته ستاسې زده کړې په ژورنالیزم کې وي، کنورجن ژورنالیزم کې تیسیس مو په کمی برخه کې وو او ډیر د کار ساحه مو کمه وه.
کنورجن ژورنالیزم چې دی دا هم په تخنیک هم په تکتیک او هم په تیوری باندې بحث کوي، د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې. تکتیک او تخنیک نه مطلب دا دی چې مونږ یو چې شی یو 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 سامان اله چې په ژورنالیستیکو چارو کې کارول کیږي دا غي تخنیکی چارې مونږ ته راخی، تکتیک دا غي د استعمال چارې راخی، او د دې سره جوخت تیوري مونږ ته راخی. مثلا مایک چې کله خرابېږي څنګه جوړیږي، یا مثلا چې کله جوړیږي استعمالیږي څنګه، او بیا چې کله استعمالیږي په کوم ډول استعمالیږي. همدغه شانتي نور شینه چې د ژورنالیزم په مختلفو برخو کې دي. مثلا سینما یو ډېر غټ بحث دی، نان فکشن فلمونه یا مثلا غیر داستاني فلمونه چې دا د کنورژن ژورنالیزم یو لوی بحث دی. دې دپاره هغه سامان الات او استعمالیږي څنګه او جوړیږي څنګه، نو دغه شینه په تفاوت سره مونږ زده کړل او دا پکې یو بحث وکړ.
کلونه کلونه وړاندې به د پښتنو په دیرو او حجرو کې د دیرو مجلسونه کېدل، منګی سیتار او دی وشوقی لسوز او درد ډګ غږ به تلر یو کلو پورې رسیده. په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له یو ولسی سندرغاړي میا خان بانډوال سره چې دا مهال په یو ښوونځي کې خون کې هم د مرکه کړي، د فنکار په نننۍ برخه کې نوموړی په خپل ولسی فن غږیږي.
فنکار میری ترانی ویل او دماغ وقت نمی ده هنر سرا علاقه پیدا شله، او ورو پا ورو بانده می ده خپلو هوادوالو ده خپلو افغانانو ده خوشحاله پا خاطر بانی کل کل ده ملگر و دوستانو سرا پا حجرا او دیره که ده سیتار و منگی رباب و منگی د دې سره به مې ځینې اشعار او غزلې یو ځای کولې، البته د ملګرو او دوستانو د خوشحالۍ په خاطر باندې. ولې په دغه هنر باندې ما کومه روزي یا کومې پیسې نه دي پیدا کړې، په دغه باندې پیسې پیدا کول او یا روزي ګټل لاته عیب او شرم ښکاري، او دغه کار مې نه دی کړی، خو علاقه د ډېر اورکوټوالي نه ورسره لرم.
من کوم ډول غزلې او شعرونه دي ویلې؟
ما د خپل هواد د استقلال د هواد او د زینو افغانی غوره او سپیشلو اناناتو د غوړو د سرونو پاک لباندی چې افغانانو ته په تمثيل شوی اغه شعر او شیرونه مې ویلي دي.
کومه نمونه در په یاد ده؟
نو زه به درته ووایم چې تورې مثال لکه د غازی امان الله خان په اغله باندې یو غزل یو شاعر ویلی دی چې علامه د زن کدن شاه امان الله پاچا د غم وایي حلونه او افسوس ارمان دی. یعنې دغه غزل ما د سیتار او د منګي سره ویلی دی او زما خوښیږي. علامه د زن کدن شاه امان الله غازی د غم وایي حلونه افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شاه امان الله پاچا د غم وایي حلونه افسوس ارمان دی. وی تخدیر می پکار نه دی کټول زماشی او زړه ملا دی توسګار نه دی کټول زماشی دایو سات پر قرار نه دی زمان غانی او د کابل د باغ ګلنا افسوس ارمان دی. علامه د زن کدن شاه امان الله غازی د غم وایي حلونه افسوس ارمان دی.
مننه بانډوال صاحب. خپل شاعری کې او کنه همیشه د نورو شعرونه دی ویلي دي
محترم. کله چې وخت پیدا کړم کله کله چې مجبوره شمه نو کله کله ګوتې وام غزل کله کله جوړوم.
دغه د غازی امان الله خان په څیر چا شعر جوړ کړی نظم جوړ کړی دا د چا وستاو کنه د بل چا
یا دا د بل شاعر غزل دا ما چې تا ته تر زمزمه کو
تا خپل چې څه جوړ کړی دی هغه راته زمزمه کولی شي؟
والله نو زه به داسې ووایم چې ما خو خپله یو غزل چې البته د ټولو وطندارانو افغانانو خوښېږي یو غزل مې د کونه په باب باندې ویلی و چې
او زړه کې چې مې لري ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي او ټول قومونه زړه کې چې مې لري ښایسته دي او خپل معلومیږي کښې زیرایي یا سدا باتا دوه سیند وزې شیخ کته ځي ای جلال باتا روح به دې خوشحاله شي که لاړ شي ای نوا باتا ورځ به مې تېشه کې شپې ته ګورمه او یار ګلونه زړه کې چې مې زېلرې ښایسته دي ای کونړونه اوسې پښتانه پکې سپېڅلي.
ستا د حرکتونه دسې لکه سړی چې باجه وي یا څه وي دغه د علي د همزده دي کمې وکړه نه؟
نه محترمه د موسیقي په وسایلو کښې په هېڅ شي باندې نه پوهېږم. نه مې سیتار وال زده دي نه مې منګي او نه مې رباب او نه ارمونه دا په دې یو باندې نه پوهېږم متاسفانه.
بانډوال صاحب په ټولنه کې هنر او هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي زموږ په دې ټولنه کې؟
کله چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وکړ زمونږ استاد یو شمېر هیوادوال چې د هیواد نه د خط د ډیورنګ د کرښې نه هغې خوا ته تللي وو دوی بېرته راغلل دې هیواد ته. نو در ما هغې ورځې نه راپه وروسته زمونږ استاد اصیله موسیقي ورځ د بلې نه د زوال په حالات کې ده هغه حجرې هغه دېرې ورکې شوي دي چې هلته به پښتانه راټولېدل او د خپل زړه خواله به یې کوله ملګري دوستان یاران به سره ناست وو منګی به وو رباب به وو سیتار به وو او خپل احساس به یې تېروو هغه اوس ورک شوي دي. داسې خلک پیدا شوي دي په افغانانو کې متاسفانه زه به یې نمونه نه اخلم چې د پردی کلتور دلته په موږ او تاسو کې رواجوي ولې هغه خپل اصیل کلتور یې ورک کړی دی او فعلا په افغانستان کې هنرمند ته ډېر په بد نظر او په سپکه سترګه باندې ګوري خو په دې باندې نه پوهېږي. شاعر وایي دنیا دار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو سره ګڼ د خپل هنر دی خو بیا هم موږ به هلې ځلې کوو تر څو موږ خپل اصیل او دغه بډایه کلتور ترابطه پورې وساتو.
من خو اکثر خلک داسې وي بانډوال صاحب چې زموږ په ټولنه کې هنر د خلکو خوښېږي سندرې هره ورځ اوري شپه ورځ په دې مصروف وي خو هنرمند ته بیا په ستا په اصطلاح باندې په سپکه سترګه ګوري.
بالکل تا صحیح خبره وکړله. یعنې هنر یې خوښېږي خو هنرمند یې بدې راځي او دا د دیو زما په فکر باندې دغه پینټونه منفی دي. دلته که هنرمن تشویق شي، هنرمن راونی شي، په کې ونی شي، زه وایم چې زمونږ استاد کلتور به مخکې تللی، خپل کلتور ته به هم کار کړی. تاسو اوس ګورئ په اکثره په ودونو کې په ښادیو کې کیسټ پیدا شوی دی، او ټیپ ته یو رچی او په هغې کې ایرانی، په هغې کې هندی، په هغې کې نور پنجابي سازونه ورچی، په هغې ته بیا زمنګه لوی او واړه او خځې او نر یو شاته ګړیږي. په هغه د پښتنو کلتور چې په دیره په درمند تلی کې به خلک ناست وو، پښتانه به ورته راټول وو، چلم به ور پکې، سیتار به ور پکې، منګیا به ور پکې، هارمونه به ور پکې، او ټول پښتانه به ورته ناست وو او یو ساتیری به یې کوله. اوس پردي کلتور ته زمونږ په هیواد کې خلک ګډیږي، زمونږ ځوانان ورته ګډیږي، زمونږ پیغلې ورته ګډیږي، زمونږ ماشومان ورته ګډیږي. چې زه دغه غندم، باید مونږ د خپل هنر پسې لاړ شو تر څو زمونږ خپل ویاړلی اصیل کلتور د منځه نه لاړ.
خبره د پردي کلتور شو، د پردی موسیقي شو، دغه پردی موسیقي چې زمونږ وطن ته راغلی، پردی کلتور چې دا د رایج کیږي، دی زمونږ په کلتور باندې څومره بد اغیزه کړې، یا زمونږ په پخوانی موسیقي باندې څومره بد اغیزه کړې ده؟
ډیره بد اغیزه کړې ده، خصوصا په کونړ کې. بیا هم زه چې کله راډیو اورم په نورو ولایتونو کې، د ولایت واکمنان شته دی چې خپل کلتور، خپل فرهنګ ته، خپل هنر ته خدمت کوي. ولې د کونړ په ولایت کې که چیرته مقصد څوک غزل دغه ترنم چې کوي، عام زما عالم، زما مشر ورته ډېر په سپکه سترګه باندې ګوري، او حتی د داسې الفاظو ته استعمالوي ډم. او زه ډم هغه چاته وایم چې هغه کار نه کوي، هغه د پردو د لاسو محصول په خپل جب کې اچوي، د پردو د تڼاکو لاسو محصول په خپل جب کې اچوي.
بل څه پته مناستی چې ماته به څه راکی؟
بالکل بالکل. نو زما په فکر باندې دا الفاظ او دغه سي خاصیتونه ماته د منلو وړ نه دي، بلکې زه هنرمند ته ډیر پدرانه سترګه ګورم او ډیر احترام کوم، او خپل کلتور ته به همیشه خدمت کوم.
نه من د سه کوم شعر یا غزل دی ویلې د چې هغه کې د مینې په ارتباط او یا د افغانانو دی وال د پار څه پکې
زبه د ارواحات ملنګ جان چې تاسو د نږدې نه پیژنې، داغه یو غزل به درته زمزمه کوم.
مهرباني.
اغه د خپل وطن سره، اغه د پښتنو د ټاټوبي سره، د افغانانو سره، خصوصا د پښتنو سره ډیره مینه لرله. او هغه وایي چې همدغه حالات چې نن دي، لکه چې دا ته څو کاله مخکې خبر وو،
دا زما پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، ودی تیما دوخو چاچکی د پښتنای په قبیلو کې، خو زوای تور کېږدی ور لاندې ظالمیان ویښکا، ناشنای غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، یا ناشناوی غوندې خلک کاری او د خوشحال بابا دیرو کې، دا زمای پیغام یوسا او ګرځوي غرور وکي، خدا چې شلو پښتنو کې آگا گان گن کمی سنا، یہ چی بتلل دنائی ڈگرتا او پگڑائیں آتنو کے، دازمائے پیغام یوسا او گرزوائی غرور ہو کے.
آزادی رادیوی مجلہ دفنر فرهنگ او ادب انزور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبرخیل له اشر څخه لنډه کیسه بی پینی بوټونه انتخاب کړي. ملتیا مو کړی.
بیپینی بوټونه ماشوم په ژړا
لکوټی ووت، په خاورو کې کیناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښی پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله. مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته. د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه. په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. ښځې وویل: راځئ، له سره به یې وبیشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ور پورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو. ښځې لاس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو یې په خټو لړلی غټ کرمچ واخیست. د نجلۍ شونډې وزړېدې، خو ویې نه ژړل. ښځې وویل: ښه، کبیره ستا کومه جوړه خوښه ده؟ ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ ور پورته کړ. د یونس له خولې چیغه راووته: ولاکه یې ستا پلار رانه یوسي، دا ما خوښ کړی دی. یودم پر ډنګر هلک ور پریوت او د هغه مخ ته یې سوکان ونیول. ښځې دواړه سره بیل کړل. ورو یې وویل: یونس زویه، پلار ته دې مه تیرېږه، لمړو څه غواړې؟ یونس په غوسه وویل: خو خړ کرمچ زما دی. ډنګر هلک سلګو واخیست. ښځې په بیړه وویل: سمه ده کبیره، مه ژاړه، یوه چاره به پیدا کړم. غلې شوه. بیا یې ورو وویل: ګوره یونسه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دی، کبیر ورور ته دې ورکړه، بیګا یې هم تبه وه وبال لري. یونس په غوسه وویل: خړ کرمچ به پینه لري، خو د تورو بوټونو له پینو وار نه کیږي. د هغه بلې جوړې خو هسې هم تلی نشته. نجلۍ خړو کرمچو ته لاس ور وغځاوه. له اخ سره یې چیغه کړه. ښځې لاس پورته کړ. یونس دواړه لاسونه خپل مخ ته ونیول. ښځې چیغه کړه: څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ورلګوي؟ بیرته غلی کېناسته. وړه نجلۍ ورمخته شوه، خپل سر یې د ښځې په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل: ادې، ما ته نور بوټونه راوړې. ښځې د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تېرې کړې. یوه شېبه غلې وه، بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست: سره ونه خورئ، لږ ناوخته راځم. نجلۍ وویل: څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته: په کورونو ګرځم، کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوېد: نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بیګانه وریجې راته واچولې، همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل. خو بیا همغو کورونو ته نشم تلی، نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. نجلۍ پسې غږ کړل: ادې، دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغون خان نورزی احوال ته ځانګړې کړي. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغون خان نورزی. نورزی د پښتنو یو لوی طایفه ده چې په فراه، هلمند، هرات، اروزګان او د هیواد په نورو سیمو کې اوسي، او زرغون خان په دوی کې یو لوی جنګیالی او ادیب سړی تیر شوی دی. د پټي خزاني مولف د دوست محمد خان کاکړ د غرغښت نامې په حواله لیکي چې زرغون خان اصلا د نوزاد زمینداور وو او د قوم مشرتوب یې کاوه. په دغو وختونو کې چې د مورالنهر شیبانی خان پر هرات او سیستان یرغل وکړ، نو زرغون خان د وطن له مدافعینو څخه ګڼل کېده او له یرغلګرو سره یې سخت جګړې کړې وې. زرغون خان په 1291 هجری کې هرات، خراسان او عراق فارس ته سفر وکړ، او چې شیبانی خان پر سیستان راغی نو زرغون خان له خپل قوم سره له وطنه دفاع کوله او خپل ازادي وساتله. داسې معلومیږي چې زرغون خان یو ملي قائد، د وطن ازادي خوا او مدافع او جنگیالی سړی و. علاوه پر دغه د قلم او علم خاوند هم و. لکه د ازادۍ د جګړو په ډګر چې په میړانه ودرېده، دغه سه هم د علم او ادب په میدان کې پوخ شاسوار و. لکه پټه خزانه چې د دوست محمد خان کاکړ له روایت لیکي، زرغون خان خورا ډېر عمر ژوندی و او د نهایت ضعف او سپینګرتوب پر وخت په 921 هجری کې د کندهار په دهراوت کې وفات شو. زرغون خان د پښتو ژبې ښه شاعر او د دیوان خاوند دی چې د دیوان په گجران کې پر 912 هجری کې له ملا ایوب تیمنی سره و، او پر دغه کال چې دوست محمد خان کاکړ هرات ته تلو، هلته یې دا دیوان کتلی و چې 300 پاڼې درلودي، او دغه سړي په خپل کتاب غرغښتنامه کې له هغه دیوانه دا دویزه یعنی مثنوی را نقل کړې ده چې د پټې خزانې مؤلف هم له کتابه راخیستې ده. خو ګوردونکو، د زرغون خان د دغې اوږدې مثنوی یوازې یو څو بیتونه درته وړاندې کوو. ساقی پاڅه پیاله را کړه، مرور یار مې پخلا کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، اوبه توی په لمبو کړه، اور مې مړل په دې اوبو کړه، پسرلی سغونچه گل کا، زلف تاوی د سنبل کا، بلبلان شور فغان کا، کړیدن په گلستان کا، هر سړی په میو مست دی بهار کی گل پرست دی، پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی، پرغو کی سری لمبی دی د غټول ننداری دی، جهان ټول سور او زرغون سو، وچ راغ کل گل کن سو، سړی ټول شور و شعب کا، یارانی کاندی طلب کا، بهار وخت د یارانی دی، خ موسم د پیمانی دی، مساقی پاتہ بہار دے، نن ژوندون سبا رفتار دے، دنیا پاتې موږ بزونه، تورو خاورو کې با یونه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خون په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره دی یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنی مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي، کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي، ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم رایاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو، باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي، زه چې یو زید څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو زید څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلی دیرا منګې چلم را یاد شي، په ما مینه پما گران یبی وساشنا، پما مینه پما گران یبی وساشنا، خوب ته می نه پریګ دی یادونه دی یو دم را یاد شي،
زمکی قسم زمانہ واخلا کی خور نکی داشنا، زم خلونا اے ہے خلونا، ظلم کوا زپ خوشالیم، پا آخرت بدرن کو ما تپو سونا، ہے تپو سونا،
دا چی پجر گو دیرا ولم جانانا راش پپختو دیرا ولم جانانا راش پپختو دیرا ولم جانانا
سر سر تور کړ خو په سر آسمان ونو موند او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري د کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو موند ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدل خو تا په مینه کې لسره تاوان ونو موند بلها مود ورستا زړی کتابچه ګورم خو بلها مدورست زړی کتابچه ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونموند د محبوب ټوله مزدوري دې شپسین لاهو چې د محبوب ټوله مزدوري دې شپسین لاهو چې د لیونۍ شونډو تروس پیزوان ونموند